السلام علیکم د ازادۍ رادیو مزدیګرنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونۍ د طالبانو د حکومت د یوه حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت یې په تیرو نهو میاشتو کې د ځینو مالی ستونزو له کبله ځنډیدلی و او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان خلک به هیڅکله هم د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. طالبانو مشرانو ویلي چې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو د تعلیم په اړه د دوی طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ښاغلي کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه وغندله او ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویان اغا ولی قریشي ازادۍ راډیو ته وویل که څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه دې هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون اعلان وکړ چې فنلند ته صادرات به د شنبې په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه چټک او له سایبري امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ییز امنیت او اکمالاتي زنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبی کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ سرمشري وروسته خبره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 23.14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.18، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.14، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18.21.
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د نجونو د حجاب پر سر د طالبانو د دو ادارو ترمنځ اختلاف راغلی.
اما غوښتل حکم ده ک په رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکو نیسو د چالو لوري ورته ویل شوی.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه له بهره او په کور کې دننه اندېښنې.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وضع کېدونکي بېلابېل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي.
ټولنیز فعال عماد الدین دوران له یوې اونۍ وروسته تر اوسه هم د طالبانو له بنده نه دی خوشې شوی.
تر ننه پورې موږ ته هیڅ معلومات نه دی راکړل شوی چې په هغه کوم تور دی او چیرته وړل شوی دی.
آیا پر افغانانو روسي محدودیتونه د طالبانو د تیرزل د واکمنۍ د دوام نه ده؟
دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هر پی په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم را پارولې ده.
نور مطالب هم لرو او د دوی تیر سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې د ځینو خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلون کې نن پرته لدی چې مخونه پټوي د ټلویزیون پر پردو ښکاره شوي. دوی وایي چې دا اجازه دوی ته د طالبانو استخباراتو ورکړې ده. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کوي چې د خپرونو خزینه چلون کې باید د خپرونو د پرمخ بیولو پر مهال خپل مخونه په ماسک پټ کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلوونکي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د امر په خلاف د دې ډلې د استخباراتو په لارښوونه نن بیل دي چې مخونه پټوي د ټلویزیون په پرده راښکاره شوي. له دوی یو شمیروي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نمونه یې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د استخباراتو ریاست ورته ویلي چې له دې وروسته کولی شي د ماسک له اغوستلو پرته خپلې خپرونې مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د خصوصي ټلویزیونونو خزینه ویاندویانو او د خپرونو چلوونکو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په امر خپلې څېرې په ماسک پټي او د ټلویزیون په پرده راښکاره شوې. خو نن هم د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت په امر کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د ده په خبره دوی د رسنیو مسؤلانو سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي چې د دې وزارت امر باید ومنل شي.
نه، دا فرمان پر ځای ده، نه ده لغوه شوی. هماغه ټول حکم ده که رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو د چا لوري ورته ویل شوی. په دې اړه باندې هیڅ داسې نه دي شوي. رسنۍ سره اړیکه نیولې ده، ورته ویلي مو دي.
خو ښاغلي مهاجر دا پوښتنه ځواب نه کړه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست ترمنځ د نه همغږۍ دلیل څه دی. له هغه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، پر ښځو یې ډول ډول محدودیتونه وضع کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، حجاب اجباري کړی او تازه یې امر کړی چې د ټلویزیونونو ښځینه کارکوونکي دي بې له ماسک اغوستو د ټلویزیون په پرده نه راښکاره کیږي. د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول سخت دریځ کړنې په کور دننه او بهر له سختو او توندو غبرګونونو او نیوکو سره هم مخ دي.
پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو د لګیدلو محدودیتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي د مخ پټول حجاب نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستو باور لري، خو دا وایي چې د دې او نورو طالبانو ترمنځ تر اوسه په چارو کې همغږي نشته. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې لشپږم ټولګي پورته یو شمیر ښځینه ښوونکي او زده کوونکي وایي چې پر طالبانو او د هغوی پر خبرو باور نه لري.
مروه د یو لسم ټولګي زده کوونکي چې د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام یې د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوې کوي. دا وایي د طالبانو حکومت په کور کې نولې او په کور جبري پاتې کېدل ورته د یو بندي په څیر احساس ورکوي. مروه طالبان د زده کړو په برخه کې د روان حالت مسؤلین بولي.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وضع کېدونکي بېلابېل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي، ځکه ښځې خپل حقوقو څخه بې برخې کوي. طالبان باید له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالینس له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو بیرته پیلېدو ته هیله مند ده. اغلی لاینس په دې اړه د طالبانو د مشرتابه غړو سره څو ځلې لیدنې کړې دي. اغلی لاینس تازه له سی این این سره په یوه مرکه کې ویلي هغه د یو شمېر طالب مشرانو په باور له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هیله مند سوې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د آشان ټینګار وکړ چې طالبان لا هم د دې نظر په همغږي کولو نه دي بریالي سوي.
ځینې په ښکاره ډول په دې باور دي او موږ د طالبانو له ډېرو مشرانو څخه اورېدلي او هیله من شوي یو، خو د هغوی نظرونه لا هم همغږي نه دي چې نجونې دې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. بنان دوی د یوه حاکمیت تر چتر لاندې یو واحد نظر او کلي توافق ته نه دي رسېدلي.
تا طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د دوی د مشرتابه له لوري د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د حکم په تمه دي. یوې ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو حکومت لشپګم ټولګیو پورته د انجونو خوانځي تړلی دي. تر اوسه هیڅ کوم کورنی او بهرنی احتجاج په دې برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا کوم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وړاندې له سی این این سره په خبرو کې ویلي و چې د انجونو د ټولو خوانځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه ښه خبرونه په لاره دي، خو هغه څه چې لا هم تر اوسه د یو خبر تر حده پاتې دي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو د حجاب په اړه د طالبانو د وروستي فرمان په غبرګون کې ویلي دي چې د مخ پټول په حجاب کې نه راځي. ښاغلی کرزی دا څرګندونه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. هغه ویلي دي چې د مخ پټول له نورو هیوادونو راغلی دود دی. ځینو ټلویزیوني شبکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې طالبانو امر ورته کړی چې ښځینه ویندویانې باید وروسته له دې مخونه پټ کړي. ښاغلی کرزی له ښځو وغوښتل چې د طالبانو دا امر دی نه منی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو پر تازه حکم تون خبرګون شو ولې ویلي دي چې د ښځو د مخ پټول نه حجاب او نه هم د افغانستان کلتور دی. د ښاغلي کرزی په وینا دا حکم د افغانستان اعتبار ته زیان اړوي. د ځینو تلویزیونونو د راپور له مخې د طالبانو حکومت تیرونی د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته امر وکړ چې په خبرونو کې مخونه پټ کړي. ځینو ویندویانو د طالبانو دا تازه امر په افغانستان کې د ښځو د ژغ د غلي کولو په معنا بللی دی. د دوی په منځ کې یوه هم خبریاله او د تلویزیون وینده شکریا نیازی ده. دا وایي
زه وایم چې دا په یو ډول نه په یو ډول پر خبریالانو باندې د خبرو نه کول خلاصه بندیز ده، یعنی یو ډول محدودیت ده. حتی ځینې په دې اندې چې وایي دغه کار یعنی په دې معنا چې موږ نور نشو کولای چې خبرې وکړو یا موږ وروسته له دې حق نه لرو چې په خلاصه دغه د ماسک اچول په دې معنی چې ستا خوله بنده شوه ته نور د خبرو کولو حق نه لري.
طالبانو تیر کال له واک ترلاسه کول وروسته هڅه کړې چې بیا بیا نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو منتقدان وایي چې طالبانو د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د تلویزیونونو ښځینه ویندو یعنی باید د طالبانو د حکومت دا حکم ونه مني. ښاغلی کرزی دا خبره له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
پرزګان کې د طالبانو چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې به د عیني شاهدانو په وینا په دې ورستیو کې په ورځني ډول په سونه ټونه تریاک پلورل کېدل.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي دغه کار د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی کورشی ازادي راوړی ته ویل چې چیرونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره خپل فعالیتونه بند کړي.
اورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د تاریاکو یادې ته ورته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخاوني ورسول. نو کوم څوک چې سره غړونه کوي هغه به نیول کیږي او رسوب بیا عدلي او قضایي اورګانو ته سپارل کیږي.
شاغلی کورشی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، ځکه لدی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال به کچاکبران د حکومت له لوري نیول کېدل او تاریاک به یې سوځل کېدل. د تاریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ ښار کې د تاریاکو د چوک په نوم لکلون رئیسی شهرت لري چې په دې ورستی کې نور چوکونه هم کچاکبرانو نیولې و. خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانۍ څخه په شاوخوا 300 متری کې قرار لري او په ښکارا ډول په دې وروستیو کې په سوونه ټنه تاریاک پیرل کېدل او پلورل کېدله. بل خوا بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي چې دغه قاچاقبرانو اوس د ترینکوټ ښار په څنډو کې اټی خلاصې کړي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې نه غواړي نومونه یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویلې چې طالبان یې هلته هم مخه ونیسي. پر اروزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي هر یو کس چې له امره سرغړونه وکړي نو دوی به یې ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. درې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د کوکنارو نویو فصلونه اړولي دي او له منځه یې وړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ځوان لیکوال احمد الدین دوران کورنۍ وایي د یوې اونۍ په تیرېدو له هم نوموړی چې له طالبانو سره بندیدی نه دی خوشې شوی. د دوران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو په نامعلوم تور لادرکه کړی دی. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
احمد الدین دوران هغه افغان لیکوال او مدني فعال چې د کورنۍ په خبره یې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو له لورې لادرکه سوی او لا یې هم په اړه معلومات نشته. د احمد ورور شهاب الفت ازادي راډیو ته وویل نوموړی د طالبانو د استخباراتو کسانو بیولی او په اړه یې تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي.
زما ورور احمد الدین دوران د تېرې شنبې په ورځ د کابل د ولسمې حوزې د مربوطاتو څخه د طالبانو استخبارات وړی، خو تر ننه پورې موږ ته هیڅ معلومات نه دي راکړل شوي چې په هغه کوم تور دی او چیرته وړل شوی دی. زمونږ کورنۍ ډېر هڅه کوي، هلته مې ترونه ورپسې ګرځي، نور دوستان ورپسې ګرځي.
ښاغلی الفت ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د نوموړي له موبایل او واټس اپ څخه د هغه نورو دوستانو ته تماسونه او پیغامونه کړي او هغوی هم ګواښلي دي. حماد الدین دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تېر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کول. حماد الدین دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي و که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوي، خلک ځوروي، وزن یې او بندي نوی په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې ښاغلی دوران د افغان پوسټ ادارې اوسنۍ برحاله کارکونکی هم دی. هڅه مو کړه د احمد الدین دوران د کورنۍ د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست معلومات ولرو، خو د دې ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې په دې اړه به معلومات وکړو. د یادونې وړ ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر یو کلن بند محکوم کړ. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمی چې د پاکستانی چارواکو پر ضد د یو لاریون د پلان کولو په تور نیول سوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته. د عظیم بندي کول د طالبانو د استخباراتو ریاست ویاند خلیل همراز وړاندې ازادي راډیو ته تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د هیواد د امنیت د خلل او پخواني حکومت د چارواکو ته د فعالیت په تور نیولای دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند روانو چارو له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. روسیې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بری اعلان کړی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لږ تر لږه له سمبولیک نظره د روسیې لپاره تر ټولو لویه بریا ګڼل کیږي. اسمت څروند موضوع تفصیل وړاندې کوي.
روسیې چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړي په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دی د روسیې د پوځ لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرله پسې بریدونو د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه شي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکی وګړي وژل شوی دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوفستل د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوی او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاس ته ورغلی دی. آزوفستل په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستې خبري آژانس ته دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبې په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسي چارواکو ویلي چې د آزوف سټال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنګي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یوه بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډېره سخته او ګرانه تمامه شوه. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې په اوسني وخت کې د ماریوپول بشپړه نیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري.
له خبرونو ورآخوا
د خبری مجلې دې برخې ته مو هرکلی کوو. د طالبانو لخوا پر ښځو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیرې دې پرېږدي، د دې ډلې د وسنۍ او پخوانۍ واکمنۍ ترمنځ یو بل ته ورته ګڼل کېږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخوانۍ دورې بڼه خپلوي، هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوې او افغانستان د نړۍ یو منځوي
هیواد.
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وه، خو له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول دنده یې پرېښوده او تر ننه په کور ده. د ښځو پر وړاندې د طالبانو بېلابېلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
موږ 3000 ښځینه مدافع وکیلانې لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
د اغلی امانی په څیر زرګونه افغان ښځې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېدندې شوې، خو یوازې دومره نه، بلکې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړی. فاطمه باید سږ کال د 12 ټولګي فارغه شوې وای. د هغې ټولې هیلې زده کړې دي، خو طالبانو پرې د ښوونځي دروازې بندې کړې.
مکتبونه چې بندې زه هر ساعت په کال حسابوم، او دا یو ډېر بد وضعیت دی. هیله کوم غوښتنه مو دا ده زر تر زره زموږ مکتبونه خلاص کړئ، تر څو جنکې وکولی شي مکتبونو ته لاړ شي، تعلیم وکړي.
له کار او زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په ګډون طالبانو په ښځو حجاب هم جبري کړی، او چادري یې د حجاب تر ټولو ښه بڼه بللې ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیر پرې خودو کمپاین پایل کړی، او تر خوای په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیر پرې کړي. د یوې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل هغه چې ګیر نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلی یو ارزښت دی، طالبانو یې په اوریدو بندیز لګولی، او تر خوای هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کانسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړی ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلی ترانه ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنۍ دوه سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په دورشل کې دی.
آهسته آهسته میبینیم کې بو
ورو ورو ګورو چې موږ د پخوا په څیر چلند سره مخ کیږو. یعنی دا چې درس نه وایل، د موسیقۍ حرام والی، د هنر حرام ګڼل، هر څه په خپل ځای دي، بس یوازې ورو ورو یې را مخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر، موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیاری او سقوط سره مخ یو.
مواجهه هسته
مودوړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خبرې شوې چې په کې ښکاری طالبان د یو هنرمند موسیقي وسایل سيزي. په یو بل ویډیو کې هم چې مو دا وړاندې خبره شو ښکاری چې طالبانو یو ډل هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي، او خلکو غواړي چې ننداره یې وکړي. طالبانو د دې دوه ویډیوګانو په اړه هیڅ ونه ویل، خو وايي موسیقي په اسلام کې ناروا ده. په نوې ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو، په همدې شکل خود د کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو، او تر خوای پر موسیقي اوریدو او خبرولو بشپړ بندیز. بشیر صافی چې د امریکا په اسپن په هانتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وایي د طالبانو لکړونو معلومی کی چې د تیر په پرتلای هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر خزو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هر په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم را پارولې ده. دوی شاید په دې کارونو اکتفا هم نه کړی. د پر خزو د تعلیم محدودیت، د حجابونو موضوع یا نور داسې پارون کې موضوعات چې هیڅ اسلامي او دودیز اړخ نه لري، دوی شاید نور هم دیتا تر څو چې نړیوال دوی داسې فکر کوي چې پم دے بندیزونو باندې باندې نړیوال دوی څخه فشارونه راکم کی یا دوی په رسمیت پیژني.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې لا افغانانو نړیوال ټولنې سره د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمیر نور مهم موضوعات پر خپلې کړې شمنی تر پخو لاندې کړي.
د طالبانو په ماهیت یا ایدئولوژي کې اصلا فرق نه دی راغلی، هغه په عملي ډول لیدل کیږي. د میرمنو په وړاندې چې کوم دریځ طالبانو پرون وو، مطلق همغه دریځ نن دی. د دې سیاسي ساختار جوړښت چې سره ول دویش کال مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویل، نن هم اسلامي امارات ته وایي د قانون جوړونې له برخې سره ولې ته ظرفیتونه پورې بے پروا او نن هم بے پروا دي. هغلته هم د پولاندې صفوفو کې کوم جنګیالي لرله په کوم فکر او ایدیالوژي چې راغونډ کړي وو، هغه فکر او ایدیالوژي نن هم هلته موجوده ده.
د طالبانو د دې راپور تر خپرېدو د پورتنی وکو او ادا او پاره سپیناوي وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. یوازې په کور دننه نه، بلکې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو، ملګرو ملتونو او ډېر شمېر هیوادونو لخوا تر نیواکو لاندې دی، چې افغانان یې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو بې برخې کړي او خپله یوه ځانګړې ایدیالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبان یې د افغانستان کورنۍ موضوع بولي وایي، بهرنیان دې په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
څو شپې وروسته تاسو هغه پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لاره مو د ازادي رادیو لپاره راستولې دي، خو تر هغه مخکې یو لنډه خبرتیا. درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی. ستاسو پیغامونو ترازو
زه حاجی محمد جان د پکتیا د ولایت د تیری مرکز ګردیز د سیمې د اسلامي امارت د ننګرهار تروالی نه ونیسا، د کمانډان نه د کمانډان نه ونیسا تر ولسواره پورې دا دی ازادی را دول لاری ورته دا پیغام رسو مگا دی بٹی کوٹ دی باریکاو پی سیما کی دی زیشا خانی نا او دی داود خانی نا را پی دی خوا یا لیگ یا دیره خو عموماً ولس جماعت دی تیری ولسونا لدن خیلو کامون دلتا میشت دلتا دی چا لیگ منزکی تا چا دیری منزکی خودی یغو دا اوس دی غنم و دی را طول دو وقتا نو دی دوی نمی غختنم دا غدا سی مو غنم را طول و مکتا پا دو وقتی دره یلان اوس اولین یلان دا اوسی دی جماعت امامان ویلی سی و سر با مکتا را کوی مگه خوار و غریب تا ورکو دوام دا خبر واسی پکور کلی که لرچا سر گواندی توب که مسکنان پراتی دید غو تا بیور دریم دا خبر واسی پا مکرسیکل بازی کسان دی تریشل و مخیطاو دریدی خلق دی کلمه جنده مخیطا دریدوی لشا پا مکرسیکل پسی درولی نو آغا پا دوغم را جدید غاگ در تاوی کیسی بوجه بوری را دکا کازو و سرغارو چې پښتانه ترې وکړي چې کومې میکمې رالېږلی او چا رالېږلی وایي دغه پښتانه له ما مه کوه بوری را ډکه. نو موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې نه وایو، هر چا باندې د خپل مال زکات که وشري که زکات یې دا پې فرض ده. د اوس دوی په دې کې سرګونه میکمه کې دا د 2021 کال مجاهدین را پیدا شوي دي په دومره داشت درته ودرېږي چې سړی بالاخره د شهاریان پاتې شي. پرون دلته یو تریشل کېده، اتریشل هم دی بل چا دوی ورته ودرېده، هغه ترې یو اوس وایم خو دې کانانې زه ورغلم اشنا له کومې خوا راغلی چا رالېږلي وایي صاحب بوری دې را ډکه کې موږ دې وشر والایو. ما ولسوال ته زنګ وکړ، ولسوال دې بوټي کوټ راته وویلې چې د دې پوښتنه د اوشر له رئیس نه وکړه، هغه بل څوک دي دا موږ پورې تړلې خبره نه ده. نو زه وایم چې دا ولس دا درې څلوېښت کاله ډېر په کړاو کې د یو خوانه الله تعالی پې برانونه او بادونه مسلط کړي، له بلې خوانه د دوی به حق کی موږ د شنو وای دوی به حق نه خدا حق سی حقیقت ته خپل چختن ته ورسیږي دا به موږ د پارم خوندور خبرې دی دوی د پارم دوی چې هر څوک لیږي دغه وشر باید کتاب هم ورسره وي پرچه یې هم ورسره وي په ښه لهجه داسې څوک ولیږي چې ورته ودرېږي چې د ما د درمنده والا دا حق ده که مې لسمه کېږي که مې شلمه کېږي دغه غنم مې راته راکړه.
دا اوس لپاره همدومره. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 10 بجو د ماښام تر 10 بجو پورې دوام لري.